دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې پنځه بجې سوي دي. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ دوهمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سارنی خپرونه سلام پښتونخوا کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونه پیل په لومړي سارنی خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو تر څنګ ستاسو لپاره سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونه. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ لري ځکه د هغوی مشران په پاکستان کې دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې ترګری ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري. او امریکا تایید کړی چې په پېښور کې د دوی د کنسلګری دوه تنه پاکستانی کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي او طبي اسانتیاوي کاروي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ اترو په اړه نوموړي وویل هیله لرو چې په راتلونکو 10-15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسي. دا پروسه به ډېر اسانه نه وي، خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسېدو موقع سته. لومړی دا چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نور مځکې ونه نیسي، او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم فشار. سرتاج عزیز زیاته کړي چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تېرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو ترمنځ څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترګری ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د پاکستان سرکاري راډیو خبرو کې نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول سوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړې. پر دې مهال نومول سوي ګورنر وویل چې د فاټا د حالات ښه کېدو لپاره به پیل کړل سوو کارونو ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا د پخواني ګورنر مهتاب احمد خان عباسي تر استعفا وروسته د پاکستان مرکزي حکومت اقبال ظفر جګړه د صوبې د نوي ګورنر لپاره نومولې دي، خو نوموړي لا تر دې دمه د خپلې څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی. امریکا تایید کړی چې په پېښور کې د دوی د کنسلګری دوه تنه پاکستانی کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل دا کسان له یو شمېر پاکستاني سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای سوي ماین ښکار سوه چې کله دوی د کوګنارو د له منځه وړلو پر ماموریت بوخت وه. کیری زیاته کړه پاکستاني سرتیرو د دغه ماموریت ساتنه کوله. د پاکستان سیمه ییز چارواکي بیا وایي دغو وژل شوو کسانو د نشي موادو د له منځه وړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس ایډ په مالي مرسته پر مخ وړل کېده، چې پرون د مومند ایجنسۍ په امبار تحصیل کې د کار پر مهال موټر د سړک پر غاړه پر شخصي ویمان برابر سو. چارواکي زیاتوي چې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان سوي هم دي. د دې بریز مواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی ده. خبرونه لمشال اړیو خبري. په پنځه چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. دا خبره د چین د پوځ مشر جنرال فین فین هوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکزی سره د خبرو پر مهال وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت په ویل اعلامیه کې ویل سوي چې د دې کمیسیون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېر اغېزمنتیا ده. د اعلامیې له مخې چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به په راتلونکي کې 300 میلیونه چینایي ین مرسته وکړي. د چین د پوځ مشر داسې مهال پرون په یوه ناڅافي ډول کابل ته سفر کړی چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکاري له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په تیر 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندوز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون 11 تنه وژل شوي چې 15 یې بهرنیان دي. اعلامیه د امنیتي چارواکو له قوله زیاتوي چې په دوو عملیاتو کې 9 وسلوال ټپیان شوي، 12 ژوندي نیول شوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. افغان دولت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل یو ورځني سفر پر مهال کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ پر ناوخته مشال لاډیو ته وویل چې ترکمنستان ډاډ ورکړی چې له دې پالیسي ملاتړ به کوي او تر ارزونې وروسته به خپل نظریات له افغان حکومت سره شریک کړي. غورزنګ زیاته کړې چې افغان دولت دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د نښو روښانه کولو په برخه کې له ترکمنستان څخه د همکاري غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د امنیتي او اقتصادي چارو په اړه د خبرو لپاره د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات سفر کړی دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا وایي د شام د سولې خبرې د نورو دوو ورځو لپاره وځنډېدې. په شام کې وروستی اوربان چې د روس او امریکا په مرسته رامنځته سوی و په دغه هیواد کې کړکېچونه تر ډېره راکم کړه، خو دواړه لوري په پرله پسې ډول یو بل د دغه اوربان په سرغړونه تورنوي. د شام ولسمشر بشار الاسد په یوې مرکې کې ویلي چې دی به د دې اوربان د عمل کېدو او مؤثریت لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. نوموړي ویلي د هغو کسانو لپاره چې وسله پر مځکه ږدي په بشپړه ډول بخښنه په پام کې ونیول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال رادیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې پر افغان طالبانو څه نا څه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي ویلي په څو ورځو کې دننه به د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې مخامخ خبرې اترې پیل شي.
وی هوپ ان د کمینګ 10 15 دیز د فرست سچ میټینګ کود ټیک پلیس بیټوین د افغان طالبان اند د افغان ګورنمنت.
لا فاټا سره اړلرون کې پارلماني غړي وایي چې د پاکستان حکومت ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي.
کوما قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګیت بلتستان والا ته ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري.
د خیبر پښتونخوا د نشزیان تنظیم د رارواني سرشمیرنې په فارم کې د دوی لپاره د ځان له خانې ټاکلو غوښتنه کړې ده. بلخوا دا به هم واوري چې په کراچي کې تودوخه ډیره زیاته شوې ده او د هوا پیژندنې پوهان وایي چې د تیر کال په شان به دا کال هم تر معمول زیات ګرم وي. پروان خبرونه کې سندري هم اوریدایستي او ورسره به د سیمې او نړۍ په اړه درته راپور نه واورو. د مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر. عربي داس راپورونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا له نوي نومول سوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره لیدلې دي او د فاټا د ولس په اړه خبرې ورسره کړې دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک.
بالکل احمد شاه، د نه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا نوی نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کړې دي. په دې ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې حکومت قبایلي سیمې د ملک نورو برخو په برابر د راوستو عزم لري. احمد شاه وزیر اعظم وویل چې قوم او بیا په خاص توګه د قبایلي سیمې ولس د ترهګرۍ خلاف جنګ کې د خصوصي توجه مستحق دي او د دې قربانیانې چې دي هغه مثال نه لري. وزیر اعظم دا هم اویل حکومت به د آی ډی پیز په عزت سره د خپلو سیمو ته ستنول باوري کوي. اما شاد دین علاوه نومول شوي گورنر اقبال سفر جګړه په دې موقع وینا و چې هغه به د فاټا وزخه کولو لپاره به د خپلو مشرانو اقدامات چې کوم دي روان ساتي. دا هم اویل چې کوم قبایلي سیمو سره تړلې مسلې دي په هغې به هم توجه ورکوي او اعلی چارواکو سره په هغې باندې خبرې اترې کوي.
ډېره مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال ریډیووي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخي پر غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. یو سر راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د فبروري پر 9 نیټه د ګډو ګټو د شورا پر غونډه ډاټ څرګندوي او په دغه غونډه کې د اوبلن یا مایا ګیس د منصوبو د منظرولو پر خبره مطمئن دي. صوبایي حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري د مغربي لارې په لړ کې مرکزي حکومت دوی سره وړاندې لا دا خبره منلې ده چې پر دې لار به ټولې اسانتیاوي موجوده وي. خو پښتونخوا ولسي تحریک بیا وایي چې د اوبلن ګیس منصوبې د پنجاب صوبې په ګټه دي او د ګډو ګټو شورا په غونډه کې د دې منصوبې د منلو مطلب دا دی چې په نورو صوبو د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنل سي. په دې نور تفصیل پېښور د غلام غوس په راپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت له وجې د سرشمیرنې عمل وځنډولی شو او د ال ان جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري. سرګند ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دې سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ال ان جی په اړه زمونږ دریځ په خپل ځای دی او څرنګ چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سهولتونو سره جوړوي او په هغه کې به ال ان جی هم شامل وي. خود پختونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د ال ان جی د منصوبو د منظورولو پترس کې مرکزی حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنله. بلی خواتا په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په دغه غونډه کې مرکزی حکومت خپلې ګټې ترلاسه کړې او صوبو په دغه غونډه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړې.
حاکمانو وزیر اعلیګانو چې کومه توقعات هغه پوره نشو. د وفاق په ګټه خدا ذکر شو ځکه چې د وفاق چې کومې منصوبې وي چې کومې ترقیاتي منصوبې هغه له خو اپروول ورکو
خود پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټې ستونزه حل کړې ده او دا د موجوده صوبایي حکومت لویه لاسته راوړنه ده. د شریکو غټو د شورا د غونډې لپاره چې زموږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زموږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زموږ د اضافي ګیس مسله وه او مونږ ته اجازه نه میلاوېدله چې مونږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو، نو هغه اجازه هم مونږ ترلاسه کړې ده.
جګړې وګیا.
خود پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پښتونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه سره دومره لوی خبره نه ده او دې کې هم د پښتونخوا حکومت تیروتنه کړې ده. کسه هم صوبائی حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاری، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له فاټا سر اړه لرونکي پارلماني غړي بیا وایي چې د پاکستان حکومت دی ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي. د دوه قبایلي مشران په وینا کې چیرې حکومت خبره ونه منله نو پر ضد به تر اسلام آباد احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه کرم خان په دې راپور کې راکوي.
د قبایلي سیمو ځینې د پارلمان غړي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل وویل چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمائندګي ورکړي، خو دوی ته یې نمائندګي ورنه کړه. په کومه چې دوی له فاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره جوړوي او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي. حاجي شاجي ګل زیاته کړه،
هاوس را رابطه وکړه چې موږ خو ممبران خو له تاسو نه یو جوړ کړي، د پاټا عوامي نمائندگان یو، خو از اسپیشل انوایټي تاسو موږ د سی سی ای ته راوغړی، ځکه چې دا قومي خبره ده او همدغه میټینګ کې به د ان ایف سی اوارډ خبرې کېږي، همدغه میټینګ کې به د دهشتګردۍ خبرې کېږي، همدغه میټینګ کې به د پاټا د ریفارمز خبرې کېږي. خو زه به دا وایم حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګیت بلتستان
خبرې
وکړي فاتا ممبران چې کله خلکو ته ځي نو د عوام نه یو نفر نشي راوسته، او ځکه نشي راوسته چې دوی د عوامو په ګټه تر اوسه کار نه دی کړی. نو که د فاتا ممبرانو دغه کومه ګورمنټ سره چې کومه خبره د سی سی ای په حواله باندې کوي او مونږ ته راشي او مونږ سره کینی نو زمونږ د تحفظات ضرور شته او دا به لري کوي. که دوی مونږ سره په صحیح مرسته کې ودرېږي نو بیا مونږ د فاتا د حق لپاره په هر محفل او په هر ډګر مونږ راغې د جنگ کولو ته تیار یو، هغه به کوو.
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نه تپوس وکړو نو هغه وویل چې اکثر د فاټا د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي خو بیا وروسته په شاشي. نوموړي وویل
اتفاق ښه شی دی او په دې کې که سیاسي اتحاد سره پارلمنټرین جوړ شي او پارلمنټرین د سیاسي اتحاد سره یو شي نو دې نه به څه جوړ شي او ډېره ښه فایده به د مستقبل لپاره یوازې مردوشماری نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېره لویه فایده وشي. کومه چې دغسې دې وشي خو زموږ تجربه څه تېره ښه غونده کې نه ده، او که چېرته دغسې وشي نو موږ ټول هسې په یو پیج یو د فاټا لپاره، خو خبره داده چې خبره عملي کول پکار دي، په یو بل اعتماد پکار دی، د یو بل نه خبرې نه دي پټول پکار. چې کومې خبرې هغه زموږ د ټول ولسي خبرې دي، زموږ د ټولې فاټا خبرې دي، دې کې موږ ټول په یو پیج یو. نو زما خیال خو نه دی چې زموږ څوک یا حق وخوري یا زموږ چاره څوک زیاتې وکړي، دا ناممکنه خبره ده. خو چې څه کېږي زموږ د بې اتفاقۍ په وجه باندې کېږي.
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل په ورځ په وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده، چې پکې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون کړی و. د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او د فاټا د نمائندگانو ګډون به قبایلی سیمو ته څه ګټه ورسوي؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تپوس کړو نو هغه وویل
دا یو آئینی اداره ده او د دې بنیادی چې کمکاري نو هغه دای چې لګا هغه
ایشوز چې کم اثر په ټول ملک باندې کیدای شي نو هغه د ټول صوبو په مشاورت سره جګم دی هغه فیصله وکړلی شي. چونکی د پارټ د کروشل ایشو دا چې هغه نمائندگی ورکړلی شي هغه و دایره کې لکه څنګه در سټیک هولډر ته په لاندې لیول باندې سټیک هولډر روالي او دا هغه نه رائے والی زما خیال لري چې آئین کې جګم نه نو د لار راوستل پکارې چې دوله به نمائندگی ورکړلی شي پیدا ډیره ده.
د ذکر ده د یاد کونسل دویم غونډه به د روانې میاشتې په 15 نیټه کیږي چې پکې به د نورو منصبو د سرشمیرنې او د نورو چارو جاج اخیستی شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو نه یوازې د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي چې پاته د مشال رادیو ډاٹ کام. اوس د بل راپور پر لور په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې په اړه مخامخ خبرې اترې په 10 یا 15 ورځو کې دننه پیل کړل شي. نوموړی وایي دا پروسه به ډیره اسانه نه وي خو که دوه شیان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته به د رسېدو موقع وي. نوموړی دا هم وویل چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ لري ځکه چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړی دا خبرې پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څیړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ could take place between
hila laruch paratlon ko lasu pinzalus urazu ki bad afghan talibano ab afghan hukumat tarmanz nastawsi ta prosa ba dera asan na wi kho ka dwa shan pa bariali to par makhlar si no ye tawafuq name ta darasedo moqista lumrai da chik halat hamda ga sifat si aw taliban nur imza ki wana nisi aw do hamda chi dui da khabar par mez dini asasi shan wawini nuzmur hila da da chi yaw zal khabar pail si no bya ba afghanistan ki pa tashaddud ki kamwali yo muhim shart سرتاج عزیز زیاته کړه چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیر اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې شی پایلې لرلې. نوموړی دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستانه غوښتي چې خپل اټومي وسلې د خوندي او کمې کړي او پر خپل خاور د سختدري وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د تعلیم څنګه چارواکي وای چې د بدامنۍ څخه متاثر سوی باړه سیمه کې د نجونو د تعلیم لړۍ یو ځل بیا پیل کړي ده او په سرکاري سکولونو کې په زرګون نجونې داخلي کړي دي. دوی وای چې کوم سکولونه په کې وران سی او په هغه کې خیمه لګولي او چې کوم بچ پاتو هغه بیا رغولي دي. خو بیا د دې سکولونو استادان وایي چې دوی یو زده کوونکو نجونو ته پوره سنتیاوي نسته او باید د دې ضرورتونو د دوی ضرورتونو دی پوره کړی شي. په دې اړه نور تفصیل سیمه د مشال اډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دلته ډیر مثبت تنقید وشو او چې ځای خلکو ته کومې ستونزې ورپیخې دي د هغې نه انکار نشي کېدی او دوی باید د حل کولو هڅه کوي.
موږ سره هم دغه ټایم د ځای کې دل نه دی پکار او زه ډیر خوشاله یم چې تاسو کوم خبرې وکړې او دا نه چې صرف مورې دلې ده په هغه مو سوچ هم کړی دی خو تاسو ته پته ده چې تاسو د علاقې دا سیمه ډیره سنسیټیو ده. ان شاء الله تر څو پورې چې زما دلته مونگا با حاضر یو چې صدا سي مسلې دي صدا سي ایشوز دي تاسو به مونږ ته وای او مونږ به داغه د حل کوشش کوو.
دا چې د خیبر ایجنسی خلک د کوم مشکلات سره مخ دي په دې حق لا په دې غونډه کې شریک یو مشر عبدالرزاق پردي مشال ریډیو ته وویل
دی بجلی مسالہ دو ته صحت ته دی مونږ د لوړګي لوی اسپاټال دی مشرین پاکستان دی خو ډاکټران پکې نشته دی مونږ په لنډی کوتل تحصیل باندې دی یو بو دا تکلیف ته چې ټوبیلون نمستا او غاټمستا او اړمستا خو جی بجلی نہیں نہ ٹیوبویل پہ چشی وہ چلے گی
اور دے گنڈا کی شارک دباڑے سیمی اور مشر سلیم اپریدی ویل چی باڑے تا بے کورا شوی خلق ستان شوی خطرو سور تا پورا سانتیاوی ندی ورکڑے شوی
باڑا کی سمر اسکولو نے چو کاغا زنانو کاغا نرینو آگا ٹول تباشی دی صحت سمرا مرکز نری نہ آگا ٹول تباشی ہوئی یو د صحت مرکز نشتا صحت اس سہولت نشتا دس پیرا ڈیم کے لاکار روان دے آگا دیر سستے سرا روان دے پر یو کل کے داغے داکار مکمل نہ شو آگا نری نظام وہ سپر بحال شو نرے
او پدی موکا یو بلتن خالد خان اپریدی زیات کڑا
ٹول نہ گٹا مسالہ امن و امان دو او بیا اور سارا دا منگ دا صحت و تعلیم مسالہ دو گورنر صاحب تھا مندا مخ کے اگر کڑا وہ سم دے داغ اور تو کچھ پباڑا کے بیا اگا رنا را والا چاغ کم پخوا ہوا
یا د دیویش په دی غونډه کې پولیټیکل چارواکو نه دغه غوښتنه هم وشوه چې باید د ایجنسی هر قبیلې له په خیبر هاوس په خبر کې پورا وخت ورکړی شي او د دوی اجتماعي ستونزو ته پام وکړی شي او د لیوی ځواک په برتیو کې دی د میرټ نه کار واخیستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دا شدیر دی مکمل ختم
افغانان چوارد بے شک چوارد
دیر سخت ترابانی تیرا یا ہر چکیم
دوست مکمل مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري اوس زو د پېښور پر لور د خبر پښتونخوا د نرشزیانو تنظیم د رواني سرشمیرني په فارم کې د دوی لپاره د ځان له خانې ټاکلو غوښتنه کړې ده. د نرشزیانو د تنظیم مشري فرزانه پرون په پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډه وویل چې په سرشمیرنه کې یوازې د شذو او سړو د کره شمیرې پته لګي او دوی غواړي چې د حقوقو ترلاسه کولو لپاره تر ټولو لومړی د دوی شمیره کره سي. په روان میاشت کې دونکو سرشمیرنه مرکزی حکومت د ناسم نیت له وجې ځنډولې ده. د نشستان د غوښتنې په اړه نور حاله پېښور د مشال اډیو خبریال ځلان یوسف زیره کوي.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د تنظیم مشري فرزانی مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د مردم شماره یا سرشمیرنې په فارم کې یوازې د سړو او ښځو لپاره خانی جوړی کړی دي او د نرخزیانو د کره شمیرنې لپاره پکې خانه نه ده موجوده.
دله هغه غاړه ولې نه ورکوي چې او دا د پاکستاني صدا دا د معاشري خلق دي دا د مسلمانانو کې پیدا دي او دا شته په پاکستان کې دي دا ولې نه مني دي دا ولې د نسترګي پټي احتجاج نه بم کوو ډونو تب روزو پرنس کانفرنس بم کوو کم حد پورې چې مخ خپل کارونه هغه کړی نه ناغه بم کوو.
نو موړي جاته کړه چې پاکستان کې یوې ادارې سره هم د نرخزیانو د شمیرې په اړه معلومات نشته او د حقوقو ترلاسه کولو لپاره د نرخزیانو شمیره معلومول ضروري دي. د یاد تنظیم یوې غړې چاحت وویل چې نه حکومت او نه هم اولس د دوی حقونو ته پام کوي او نه یې د خپلې ټولنې برخه ګڼي.
عوام هم تنګول کوي. آی ډی کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي مسلې پکې کی کنه نو داس نه پکار بس مسلو خو بډېره غټه مسلې ځکه چې بیا خو موږ ته هغو د انسانانو په نظر نه ګوري
نرخزیانو د تنظیم تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا وخت له 500 تر 500 پورې نرخزیان شتون لري. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے دغه وخت انگریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
دغه خلک د انگریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې
او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجه ل احمد شاه اعظمی سره.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوري چې پته ده mashalradio.com. د سهار 9:30 بجې د مهم خبرونو د لنډی زوریدو ته تاسو پام راګرځوم. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو سنت څه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبره په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا نومي څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي او طبي اسانتیاوي کاروي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د فتح ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد له نورو برخو سره د فتح د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د پاکستان سرکاري راډیو خبرو کې نواز شریف دا خبرې پرم په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول سوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړې. امریکا تایید کړی چې په پېښور کې د دوی د کنسولګری دوه تنه پاکستانی کارکونکي په یو چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې ویل دا کسان له یو شمېر پاکستانی سفیر سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای شوي ماین ښکار شو چې کله دوی د کوکنارو د لمنځوړلو پر ماموریت بوخت و. د پاکستان سمیت چارواکي وایي دغو جسو کسانو د نشي مواد د لمنځوړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو سیټ په مالي مرسته پر مخ وړل کېدل. په پام کې چې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړی. دا خبره د چین د پوزمشر جنرال فین فین هوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکسی سره د خبرو پر مهال وکړه. افغان امنیتي ځواکونو په تیر څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین ووژل. او افغان دولت وايي په نږدې راتلونکي به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټول اقتصادي پروژو د امنیت ته خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مصرا وايي د شام د سولې خبرې د نورو دوو ورځو لپاره وځنډیدې. اوسم تاسو پام د پاکستان کورنیو رسپانس د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دغه هیواد د کورنیو رسپانس د مهم ټکو لوستي او تاسو ته راغونډ کړی دی. راځي چورته غوښتو.
نن جنگ رسپانس خپلې ادارې کې لیکي مشترک مفادات کونسل په ملک کې یو وار بیا سرشمیرنې وځنډولې او جواز یې دا وړاندې کړو چې د پاکستان پوځ د ترخګرۍ خلاف جنگ کې بوخت او د اسکولونو استادان او نور عمله په امتحانونو کې مصروفه ده. ادارې وړاندې لیکي د عین مطابق هر لس کال پس به سرشمیرنې او کورشمیرنې کیږي، خو په پاکستان کې له تیرو اتلسو کالو راهیسې سرشمیرنې نه دي شوې، کوم چې د ملک سره د حکومتونو مینه او خلوص څرګندوي. ځکه چې سرشمیرنه او کورشمیرنه د یو ملک لپاره دومره ضروری ده څومره چې د یو انسان لپاره د سا اغوستو ضرورت وي. ادارې زیاتوي چې جمهوري ټولنو کې د سرشمیرنې په وجه د آبادۍ د زیاتېدو کمېدو اندازه لګول کیږي او بیا په دې بنیاد باندې د قومي او صوبایي اسمبلیو د چوکو ټاکنه کیږي او دارنګ په معاشي توګه د ولس د ضرورتونو اندازه د دې په ذریعه لګول کیږي. ادارې اخر کې وایي سرشمیرنه او کورشمیرنه په ټاکل شوي وخت باندې کول ضروری دی، باید چې دې لړکی بهانې ونه کړې شي او حکومت زر تر زره د سرشمیرنې او کورشمیرنې نیټه اعلان کړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په هدایتو باندې د کلتور محکمې فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته د خدماتو په اعتراف کې د وظیفې ورکولو فیصله کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې د میاشت په سر د نقدو روپو ورکولو سلسله هم پیل کړې ده، خو بل طرف ته ځینې خلک د حکومت په دې ګام باندې اعتراضات کوي. درې مخکلي کې چې د حکومت د دې عمل نه وروسته فنکاران، هنرمندان او شاعران ادیبان په دوو برخو کې ویشل شوي دي. چاته چې امدادي رقم ملاو شوی دی هغوی د حکومت مدي وایي، خو د دې پترس کې چې چاته نه دی ورکړل شوی هغوی په حکومت باندې ټکونه کوي. درې زیاتوي که څه هم د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی چې په سنا سره ډول یې له دې خاورې د فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو سره مرسته وکړه. او یاد یې کړل. خو ممکن ده چې د کمیټې د غړو نه به څه غلطي شوې وي چې ځینې مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته امدادي رقم نه دی ورکړی. دریا اخر کې وایي هیله ده چې د کلتور محکمه به د دې مسلې د حل لپاره یوه بله کمیټي جوړه کړي او باید چې په دغه کمیټې کې د زړې کمیټې خلک شامل نه کړي چې دارنګ مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته خپل حق ورسي او دې کې بې انصافي ونه شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ ژورنال ورسپانې د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر وژونکي ته د مرګ سزا پر ورکول کېدو او هم له امریکا خبرېدونکي بې بلې ورسپانې نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکای پوځ د جنگي تګلارې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي هارون بچا درته وروي.
د وال سټریټ ژورنال ورسپانې لیکنه وایي د ګل پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه خلکو د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری د پانسي کېدو پر ضد احتجاجونه وکړل. ممتاز قادری چې د پولیس سرتیری او د سلمان تاثیر ساتونکی و په 2011 کال کې د دې لپاره ډز ور باندې وکړل چې نوموړي گورنر په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې د بدلون خبره کوله. د پنجاب پخوانی گورنر د یاد قانون تر لاندې د یوې سوي جنای چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلی او د بندي کولو له کار سره مخالفت څرګند کړی و. لیکنه وایي ډېری پاکستاني وګړو فکر کاوه چې ممتاز قادری د اسلام د دین دفاع کړې او له همدې کبله هغه ته د یوه اتل په سترګه کتل. د لیکنې تر مخه دا به وخت ثابته کړي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سخت دریځه مفکورو د له منځه وړلو لپاره څومره جدي اقدام کوي. په لیکنه کې د سلمان راجا په نوم د قانوني چارو دی پوه خبره راغستل شوې چې ویلي دي د ممتاز قادری د مرګ له سزا وروسته هر یو پاکستاني وګړی په دوو لارو کې باید د یوه انتخاب وکړي. معنا دا چې یا د قادری پر سزا له احتجاج کوونکو سره ودرېږي او یا هم د قانون پاسداري ومني. بلخوا د امریکای نیویارکر ورسپانې ولیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا 45 کلنې جګړې واضحه نتیجې مخته نه دي راوړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولې د یوه زیاته اندازه پیسو لګښت، د قوت کارونې او د سیاسي ادارې موجودیت ونه شو کړی د دغه جګړې اهدافو ته په بریالۍ توګه رسیدګي وشي. د امریکا کانګرس په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره شاوخوا $8 بلیون او د هغه هیواد د بیا رغونې چارو لپاره $143 بلیون منظور کړي ول. لیکنه وایي دا تر هغه ډېرې پیسې دي چې په اروپا کې تر جنګونو وروسته د بیا بحالۍ کارونو لپاره د مارشل پلان په نوم منصوبې په ترڅ کې لګول شوي وي. لیکنه کاږي د یاغیتوب ضد جګړې تګلارې جوړونکي د امریکایي پوځ قمندان جنرال ډیوډ پیټرس افغانستان ته د زیاتو پیسو ورکولو د خبرې حمایت کړې وه. دا په داسې حال کې وه چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر وخت په هغه هیواد کې سړي سر کلنۍ ګټه $140 وه. جنرال پیټرس پر دې باور وو چې په عراق کې د زیاتو پیسو لګولو له لارې هغه هیواد ته سوله راوستې. نوموړي په 2008 کال کې په یوه لیکنه کې ویلي وو له پیسو څخه د وسلې کار اخیستلی شي. لیکنه زیاتوي د دې تګلارې نتیجه دا شوه چې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو تر څنګ غټ شرکتونه هم ښکیل شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مقدونیا هیواد وایي کې دا روان کال پر پناهغښتون کډوال باندې د بالکان لاره په بشپړ ډول بند کړي. دا خبره د دې هیواد ولسمشر ګوریک ایوانوف له جرمني څخه خبرېدونکي وی ورسپانې سره په مرکه کړې ده. دغه مرکه په هماغه ورځ خبره شوه کله چې مقدونیا پر پناهغښتون کډوالو اوښکې بیاونکي ګیس استعمال کړي. دغه کډوال غوښتل چې له یونان دغه هیواد ته داخل شي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور جوړ کړي چې ملیحه میرزاده درته اوروي.
د مکدونیا ولسمشر ګورک ایوانوف له جرمني خبرېدونکي یوې ورځپاڼې ډېر شپې ګلته ویلي دي چې کېدی شي روان کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بالکان لاره په مکمل ډول تړي. د فروری پر 9 له ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي وویل چې کله آسټریا کې د کډوالو ټاکل شوی شمېر 10,500 پوره شي نو دی به له یونان سره د مکدونیا پوله وتړي چې ورسره به په مؤثر ډول د بالکان هغه لاره بنده شي چې کډوال یې اروپا ته د ورتګ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل دا وخت یوې سیاسي فیصلې ته ضرورت دی ګینې ډېر نه وخته بشي. دی وایي په آسټریا کې به زر د کډوالو شمېر 10,000 ته ورسیږي. دغه مرکه هم په غورس خبره شو کله چې مقدونیا له یونان سره په سرحدي سیمه پر هغو پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ چې د ازغنو تارونو نه د تیرېدلو کوشش کولو. مقدونیا له دې مخکې هم د هغو کډوالو شمیر محدود کړی چې په شمال کې نورو هیوادونو ته تللی شي. مقدونیا افغان کډوال نه قبلوي او د یوې ورځ د ایسارېدو لپاره تقریبا 1580 کسان پرېږدي چې د زیاترو تعلق پکې له شام او عراق سره وي. د ایوانوف څرګندونې د بالکان هیوادونو د زیاترو مشرانو ښکارندوی کوي چې پر کډوالو بندیزونه لګول روا بولی. آسٹریا په دې وروستو کې ویلي دي چې هر ورځ به تر اتیا پناه غوښتونکي قبلوي او روان کال لپاره د هغو کډوالو حد تر 1500 پورې ټاکي چې له دغه هیواده تیرېدل غواړي. مقدونیا له دې مخکې هم 100 ورځې پناه غوښتونکي کډوال له یونانه دغه هیواد ته نه دي پرېښي چې له امله یې په زرګونو کډوال په یونان کې پاتې وو. ایوانوف د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امنیسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو د تنقید باوجود له خپلو بندیزونو دفاع کړې. د نوموړي په خبره دې ته صبر نشي کولی چې برسلس فیصله وکړي. دی وایي خپله فیصله یې کړې ده. ایوانوف دا مني چې که مقدونیا کډوالو باندې دروازې بندې کړي نو هغوی به د البانیا او نورو لارو استعمال کوي. دی وایي هیڅوک یونان، مقدونیا او سربیا کې ایسارېدل نه غواړي، بلکې د کډوالو هدف جرمني ته تلل دي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا کې استاد سپام د شاولي افغان په ژغ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم.
دلتا زبا چای مچ ساپ تو مترنگ ما دا کوڅه بپرین دم د دې کوڅو ملنګ ما دا کوڅه بپرین دم د دې کوڅو ملنګ ما تس بچائے مچ ساپ تو مت رنگ مادا کچھ بپرین دند دے کچھ ملنگ مادا کچھ بپرین دند دے کچھ ملنگ ماد شمه زوت خو سوزدو تا پیدا شویو شمه زوت خو سوزدو تا پیدا شویو ستاپ سر ببلی ویلم بیز بپتنگ مادا کچھ بپرین دمد دے کچھو ملنگ ماد دا کچھ بپرین دمد دے کچھو ملنگ ماد دل تز بچائے مچ ساپ تو مت رنگ ماد دا کچھ بپرین دمد دے کچھو ملنگ ماد دا کچھ بپرین دمد دے کچھو ملنگ ماد شامل گرے تروا تواڑ ایت ہائے تمے شامل گرے تروا تواڑ زبید جانان بخبل جنت کی تنگ ماں کچھ بپرین دمد دے کچھ ملنگ ماں دا کچھ بپرین دمد دے کچھ ملنگ ماں دل تز بچائے مچ ساپ تو مت رنگ مادا کچھ بپرین دمد دے کچھ ملنگ مادا کچھ بپرین دمد دے کچھ ملنگ ماد کستورے ران ولوی پلا سنو کے سامی ن کستورے ران ولوی پلا سنو کے سہم لے ون پکوئی نا پگڑنگ مادا کچھ بپرین دمد دے کچھ ملنگ ماد
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د ځین نور راپورونو پر لور. ویل کیږي چې د ایران په موجوده انتخاباتو کې به شاوخوا شل ښځې د پارلمان یا مجلس څوکۍ وګټي. په ایران کې د بشري حقونو لپاره ښځینه کارکوونکو په پارلمان کې د سړو د زیات اکثریت خلاف یو کمپاین هم پیل کړی دی چې مقصد یې په پارلمان او حکومت کې د زیات ښځو راوستل دي. د ایران د موجوده انتخاباتو یو کاندید پروانه سلاشوري ویلي دي ایراني ښځې بدلون غواړي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګ په دې اړه یو راپور خپور کړی چې تفصیلي انیسا جمل درته اوروي.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې تمه ده چې د ایران په انتخاباتو کې به شاوخوا شل ښځې د پارلمان یا مجلس څوکۍ وګټي. که داسې وشول نو دا به د ایران په تاریخ کې لومړی ځل وي چې ښځې به دومره ډېرې څوکۍ وګټي. دا مهال د ایران د پارلمان نه ښځینه غړي دي چې 3% جوړیږي. که څه هم په ایران کې تر اوسه د موجوده پارلماني انتخاباتو حتمی نتیجې نه دي راغلي، خو 14 ښځینه کاندیدانې کامیابه اعلان شوي دي. د ایران د موجوده انتخاباتو یوه کاندیده پروینه سلاشوري د اټلی له خبریال سره د فروری په 9 د خبرو پر مهال ویلي دي ایرانی ښځې بدلون غواړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د ایران ښځې با اختیاره لیدل غواړي او د جنسي توپیر خلاف مبارزه کوي. سلاشوري وایي باید ښځو ته دا اجازه ورکړل شي چې غی حجاب پر سر کړی او یا نه. نوموړی پر هغه خزینه پارلماني غړو نیوکې وکړي چې د ښځو د حقونو محدود کولو د قانون پلوي کوي. د انتخاباتو د تیاریانو نه تر موجوده رایو اچونو پورې د ایران د بشري حقونو لپاره خزینه کارکوونکو په پارلمان کې د سړو د زیات اکثریت خلاف یو کمپاین پیل کړی دی چې مقصد یې په پارلمان او حکومت کې د زیاتو ښځو راوستل دي. په 2014 کال کې زیاتره ښځو موجوده ولسمشر حسن روحاني ته رایه ورکړې وي. نوموړي هغه مهال د جنسي توپیر مسأله د انتخاباتو پر مهال د خپل کمپاین برخه جوړه کړې وه. نوموړي د ولسمشرۍ دندې ترلاسه کولو وروسته هم ویلي وو چې جنسي توپیر به د منلو وړ نه وي او هغه کسان چې ښځې د ټولنې لپاره ګواښ ګڼي باید خپل سوچ کې بدلون راولي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان پر لور. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وای هر کال په افغانستان کې ګڼ شمیر ښځې چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي په بیلابیلو پلمو په خطرناک او ډیر تحقیرونکي ډول معاینه کیږي. د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په زیات مواردو کې هغه ښځې چې د زنا په تور نیول شوي یي داسې معاینو ته مجبور شوي چې د هغوی پر انساني حقونو تیری ګڼل کیږي. فرشته جلازی په دې اړه نور حال راکوي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې د هغو ښځو او نجونو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي. دا سازمان وایي د افغانستان د حکومت د تعهد چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي مخنیوی به کیږي نه دی عملي شوی او د تورنو ښځو دا ډول سپکاوی د هغوی پر بشري حقونو یو اساسي تیری دی. هیومن رایټس واچ د افغانستان د بشري حقونو د څارنې د خپلواک کمیسیون د یو رپورټ په حواله ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو کې له هغو 350 نجونو او ښځو چې د اخلاقي جرم په تور نیول شوي وي لږ تر لږه 8 ویلي چې په زور نسایي معاینې ته مجبوري شوي دي. د ښځو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې دوی له کوره د تیښتې او زنا په تور تر نیول کېدو وروسته چارواکو په زور داسې معاینو ته مجبوره کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د څارنې خپلواک کمیسیون روانه اونۍ په دې اړه خپل رپورټ خپور کړ. په دې ښځو کې لږ تر لږه 60 تنو یې ویلي چې په مکرر ډول معاینه شوي دي. په دې ښځو کې یوې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې د معاینې پر مهال یې 6 تنه په اتاق کې ورته ولاړ وو. دا معاینې د دې لپاره کیږي چې په محکمه کې د هغو ښځو پر ضد د ثبوت په توګه وکارول شي چې د زنا په تور نیول کیږي او یا له کوره د تیښتې په تور نیول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وایي هیومن رایټس واچ وایي چې داسې معاینې د دې ښځو له اجازې پرته کیږي او دا له هغوی سره جنسي تشدد او د هغوی پر حقونو ستر تیری دی. دا کار نه یوازې دا چې د افغانستان پر اساسي قانون تیری کوي، د بشري حقونو پر نړیوالو اصولو هم تیری ګڼل کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. پرون په درو پړاوونو کې د کابل لوګر د دویم لاین د نوي سړک د جوړولو چاري پیل شوې. د یاد سړک یو ویشت کیلومتره به د اتلس میاشتو په موده کې د ټولګټو چارو وزارت د پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 600 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شي. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ وایي چې د دې سړک د دویم پړاو کار به هم له داوطلبۍ وروسته په نږدې راتلونکي پیل شي. نور حال د مشال اډیو خبريال نجیب لال خیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ د لوګر کابل د دویم لاین د نوي سړک د اولې برخې د جوړولو چارې چې 20 کیلومتر اوږدوالی لري پیل شوې. په یاد سړک چې نږدې 600 میلیون افغانۍ لګښت راځي، ودانیزې چارې به د 13 میاشتې په موده کې بشپړې شي. د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ د پیل غونډې ګډونوالو ته د سړک د مشخصاتو د بیانولو پر مهال وویل چې د کابل لوګر د دویم لاین سړک به په دریو پړاوونو کې جوړ شي چې دا د اولې برخې کارونه د کابل ولایت د موسی ولسوالۍ د دشت سقاوی څخه پیلېږي او د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ پورې غځي. دا پروژه چې انشاءالله نه نیمو گفته تا کوو د کابل لوګر د سړک د دویم لاین اوله برخه ده. 20 کیلومتره اوږدوالی لري. ټولیز لګښت خوښه 1590 میلیون افغانۍ دی. د سړک پلنوالی 10 متره دی خو متر په پاخه ډبل جوړیږي. د پروژې د بشپړولو موده اتلس
میاشتې.
محمود بلیغ د پروژې د پرانیست ګډونوالو ته یادونه وکړه چې د یادې پروژې دویمه برخه چې 24 کیلومتره به اوږدوالی ولري په لنډ ورځو کې به دفتربې ته وړاندې شي او په دویمه برخه به هم کار پیل شي. د لوګر والي حلیم فدایي رسنیو سره په خبرو کې د یاد ولایت امنیتي حالت د بل هر وخت په پرتله ښه بودي او وایي چې ځایي امنیتي ادارې په دې هڅه کې دي چې د امنیت ساحه نوره هم پراخه کړي. حلیم فدایي د سړکونو او ورته نورو دا ډول ټولګټه پروژو د کار پیلول د امنیت په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د بل هر وخت په پرتله د لوګر امنیتي حالت ښه شوی او نتیجه یې دا ده چې د امنیتي ادارو سره زموږ د خلکو همکاري ډېره شوې ده. موږ هیله من یو چې امنیتي ساحه لا پسې وغځوو. دا ډول پرمختیايي پروژې او سړکونه په لوګر ولایت کې د سولې او کارموندنې په برخه کې اغیزمنې تمامیږي.
امید تامین صلح و کاریابی در ولایت لوګر.
د یاد سړک د پیلغونډې ګډونوالو د کابل لوګر دویم سړک د ګاډو د ګڼه ګوڼې او ترافیکي پیښو په کمیدو او د سړکونو او لویو لارو له اړخه د ځمکني ترانسپورت د معیاري کولو په برخه کې مهم پرمختګ وباله. د یاد باندې ورده د کابل لوګر سړک د پلازمېنې کابل جنوبي لوري ته مهمه لار ده چې نه یوازې د سویل ختیځ زون 15 ولایتونه له کابل سره نښلوي، بلکې د دې ترڅنګ په دې لاره باروړونکي او لوی ګاډي هم پاکستان ته تګ را ته کوي.
دا مشال ریډیو دا
او سمزو کراچی ته. په کراچی کې د فبروري په میاشت کې د ګرمۍ لړۍ په زیاتېدو ده او د هوای پیژندنې پوهان وایي چې د تیر کال په شان به دا کال هم تر معمول زیات ګرم وي. بلخ د پاکستان د موسمیات د محکمې چارواکي وایي چې اوس مهال موسم په ښه کېدو دی خو وروسته په جون جولای کې د تیر کال په شان د ګرمۍ زیاتېدو اندېښنه ده. په دې نور حال کراچی څخه د مشال لړۍ خبريال محمد عمران راکوي.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې ویان عبدالرشید د نهې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په فروری کې موسم په غیر معمولی توګه ګرم دی. په ورځ دوه کې به خپل ځای لراشي او په راتلونکي میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه لکه د تیر کال زیاتې دی شي. د تودوخې لوړه درجه به د سبا نه سمې دوړخ ته تلل شروع شي. د بل په ورځ 15 درجه سینټیګریډ ته تللی شي. دغه شان بله ورځ به کم شي او دې میاشت کې به نور هم کمیږي. په فروری کې د هیټ ویو یا د ګرمۍ د چپو امکان نشته ځکه چې څومره ګرمي په فروری کې راتلا هغه 13 شو. خو په کال 2014 کې لکه د تیر کال د ګرمۍ د چپو اندېښنه په دې اړه چې مکله د ماحولیاتي چارو کارپو د سرحد کنزرویټیو نیټورک په نوم د ماحول پاړه څېړنه کوونکي ادارې مشر عادل ظریف نو پوښتل نو هغه ویل چې د موجوده موسمي بدلون له کبله یخنی او ګرمۍ دواړه په پاکستان کې زیات وي.
د کراچی د موسمی بدلون او راتلونکو گرمی پاړه نوموړي ویل چې په خار کې شینکې ختم کړي شوی او لوی لوی ودانۍ
جوړ کړی شوی دی چې لکبلې د قدرتۍ هوا کوم قدرتۍ چلن وو هغه ته ستونزه ده.
کراچۍ د زړه کې یو خاص بدلون راځي د مونسون راځي یو بل د چې هغه هغه څه شان دی هغه ناراضي بل دا چې چاته چې کوم زرخیزه لاتی وي یا ونی وي یا چې کوم گرین ویری وي هغه تباشو او دوی خټ 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 بلډینګونه جوړ کړه هغه د هوا چې کوم یو نېچرل یو فلو ده نه هغه څه شان دی ناراضي او د سمندري چې کوم دی چینج هم راغلی داغه سمندري چې کوم څنګه بیاغې نه آواز راځي او هغه د اخوال کول هغه مو چې سمندري چې کوم سمندري چې کوم هغه ودي هغه ډیر ګرمي دی لګیږي لکه یخ باندې نشوي.
د موسمي بدلون حکومتي ګامونو پاړه دل ظریف ویل چې پاکستان په نړیوال کچ لاسلیک خوکړي ولې کوم ګامونه چې پورته کول په کار دي هغه په نظر ناراضي د په وینا چې صنعتي پرمختګ لکبلا کوم لوګي د ماحول د ګرمولو سبب جوړیږي په دغه اړه هم حکومتي چارواکو تر دې دمه سنجیده ګام نه دی پورته کړی. بل دا چې کوم ونې ختمیږي د هغې په بدل کې هیڅوک ونې نه کوي چې لکبلا د سمندر په غاړه په خصوصي توګه تباهي راتلی شي. د ذکر ده چې تیر کال د جون په میاشت کې د زیاتې ګرمۍ لکبلا یوازې په کراچۍ ښار کې لږ تر لږه 1400 کسان مړه شوي وو. روان کال یو واری بیا په ښار کې د هغه شان ګرمۍ اندېښنې ښودل شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د لومړی سالنی خبرونه سلام پښتونخوا د پای شبیر رسیدلې دي. ستاسو پام د یوې سندرې پر لور راګرځوم. راځي چورته ورسو.
Yeah.